द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې 15 نیمې ودلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته امریکا وایي دوی چین او په کورونا وایرس نور وخته هیوادونو ته $100 میلیون ورکوي ترڅو دغه وایرس مخنیوي وکړي سپین ماری وای افغانستان کې د نشه یي توکو تولید زیات شوی او د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او فلسطینی لاریونکوونکو ترمنځ نښتې شوې چې پکې د فلسطین چارواکو په وینا یو فلسطینی وژل شوی دی او اوس هم پوره خبرونه اورئ امریکا وایي دوی چین او په کورونا وایرس نورو اخته هیوادونو ته $100 میلیون ورکوي ترڅو دغه وایرس مخنیوي وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دغه اعلان د جمعې په ورځ وکړ هغه وویل دا مرسته او د امریکا د شخصي سکتور څخه د $100 میلیون مرسته د دغه وایرس د خپرېدو په وړاندې د امریکا کلک غبرګون څرګندوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وژونکي وایرس سره د مبارزې لامل د چین د ولسمشر د هلو زلو ستاینه هم وکړه د چین ولسمشر وروسته له هغې د هیواد دننه له سختو نیوکو سره مخ شو کله چې هغه ډاکټر هم ومر چا چې د دغه وایرس د خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی وه ترامپ په ټویټر ویلي په چین کې ښه نظم نیول شوی او ولسمشر شي د دغو بریالۍ عملیاتو مشري کوي موږ له چین سره له نږدې کار کوو چې مرسته وکړو دا مهال وروستي راپورونه وایي چې په کورونا وایرس باندې د اخته شویو کسانو ډلې څخه تر 200 زیاتو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی سپینه ماړی وایي افغانستان کې د نشه یي توکو تولید زیات شوی د سپینه ماړی د نشه یي توکو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپل کلنۍ ارزونه اعلان کړه دغه ارزونه کې چې د جمعې پورز خبر شوی راغلی چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کم شوی خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات شوی دی د ایدر وای چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی دی خو دا هم وای چې په 2020 کې په افغانستان کې 15550 تنه خالص تریاک تولید شوی و خو په 2019 کال کې د اندازه 6500 تنه اټکل شوی دی د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او فلسطینی لاریونکوونکو ترمنځ نښتې شوې چې پکې د فلسطینی چارواکو په وینا یو فلسطینی وژل شوی دی تیره هفته د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې اعلانولو وروسته په ویسټ بینک یا لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د تاوتریخوالي د راپارېدو پر مهال د وژل شویو کسانو شمېره 500 ته ورسېده د فرانسې د خبری ادارې تر مخه فلسطینی چارواکو وویل نو نسکلن تن د جمعې پورز د احتجاج پر مهال د اسرایلی ځواکونو په ډزو وبجل شو اسرایلی پوز وویل امنیتي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړي چې یو فلسطینی په بم د دوی د وشتلو کوخخ وکړ او دوی ته یې خطر پیدا کړ اسرایلی پوز دا هم ویل چې د جمعې د ورځې په لاریون کې تاوتریخوالی کېدلو او اسرایلی پوزیان په کانو او بمونو وشتل کېدل د عراق تر ټولو ځواکمن شیعه مشر لامنیتی ځواکونو غوښتي و چې د جمعې په ورځ د حکومت ضد لاریونونو خوندیتوب ته پام وکړي د ستر آیت الله علي السیستاني دغه خبرې دوه ورځې وروسته له هغې وشوې چې په سپېڅلي ښار نجف کې لږ تر لږه 8 لاریون کوونکي وژل شوي او 250 نور ژوبل شوي وه دوی هغه وخت ووژل شول کله چې د تونلارې مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویانو پرې مخامخ ډزې وکړې السیستاني ویلي دا د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د لاریونکوونکو امنیت خوندي کړي د سوریې ځواکونه د یاغیانو په وروستي ښار ادلب کې د پرمختګ په حال کې دي که څه هم ترکی پوځ ورته نوي ګواښونه کړي په انقره باندې نړیوال او کورني فشارونه په ډېرېدو دي چې د دمشق په وړاندې خپل دریز بدل کړي د سراګي په نامه ل یغیانو څخه د یو خار پنیولو سره په عدلی باندې د دمشق پاوځیانو خپل کنټرول زیات کړي. دغه خار د سختې جګړې په پایله کې نیول شوې او انقری دمشق ته خبرداري ورکړي چې خپل پوځي عملیات دی پایته ورسوي. په یو بل خبر کې به راغلي دي چې ملګرو ملتونو د سوریې د عدلی په ختیځو او جنوبي برخو او د الیپو په جنوب کې د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دوی ویلي بیل دي چې ملکی خلک په پام کې ونیول شي، هوایی بریدونه او د میزایلو بریدونه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې ویلي چې په دغو بریدونو کې د 14 خزو او 18 ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل شوي دي. دوی زیاتوي 13 میاشت په یادو سیمو کې 1,000 ملکي وګړي وژل شوي وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خبرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا جیو ده. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی لیسټیټیوټ څخه خبريږي. په دې هیله چې یو خبر از مو پیل کړی وي، لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، امریکا وایي دوی چین او په کورونا وایرس نور وخت هیوا دونه ته $100 میلیون ورکوي ترڅو د وایرس مخنیوي وکړي. روسي راپورونه داسې وایي چې په دغه وایرس باندې تر 150,000 زیات کسان اخته شوي دي، چې له دغه ډلې څخه تر 200 زیات سباندې 200 کسان مړه شوي هم دي. په مخړې د دغه وایرس په اړه وروستي معلومات چې زموږ همکار نوشروان قلندر په دې راپور کې راټول کړي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس په خلاف د هلو ځلو په سر د چینایي صدر شي جن پینګ ستاینه کړې ده. صدر ټرمپ د چینایي صدر ستاینه په داسې وخت کې کړې ده چې په چین کې دننه د کورونا وایرس خورېدو او دغه ناروغي را معلومولو والا ډاکټر لی وین لیانګ د مړینې په سر په شي جن پینګ باندې په ټولنیزو رسنو کې سخت نیوکې روانې دي. د امریکا صدر د جمعې په ورځ د چینایي صدر شي جن پینګ سره په ټلیفون د خبرو اترو وروسته په خپل ټویټر د چینایي صدر د هڅو لپاره د لاسونو پړکول ویلي دي. صدر ټرمپ ویلي دي چې چین د کورونا مخنیوي لپاره مضبوط، تیز او طاقتور او د توجه وړ ګامونه پورته کړي دي. بل پلوته د چین د صحت چارواکو په خپلو تازه شمیرو کې ویلي دي چې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 218 ته رسیدلې. د خالی په سحر په خپل تازه شمیرو کې چینایي چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس اخیزمنه تنانو شمیره د 14,000 څخه اوړېدلې ده. کورونا وایرس تر اوسه نږدې 150 هیوادونو کې 300 نه زیات خلک ناروغه کړي دي او په هانګ کانګ او فلیپاین کې یو تن هم وژلې دي. د نړۍ په هیوادونو کې په سنگاپور کې 3، جاپان، تایلند او هانګ کانګ کې 15، سویلي کوریا کې 4، تایوان کې 14، آسٹریلیا کې 15، ملیشیا کې 15، ویتنام کې 2، ماکو کې 10، په هندوستان او فلیپائن کې 3، سریلنکا او کمبوډیا کې 1، امریکا کې 2، کینیډا کې 15، جرمنی کې 14، فرانس کې 6، برطانیا کې 3، اٹلی کې 3، روس کې 2، فنلینڈ، سویڈن او بلجیم کې 1، او په متحده عرب اماراتو کې په 15 تنانو کې د کورونا وایرس ناروغي موندل شوې ده. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس څخه متاثره سیمو دولت سره مرستو لپاره به امریکا 18.8 طبي سامانونه ورکوي، چې پکې ماسکونه، گاون یا د وایرس نه د بچ کېدو کمیسونه، د سا اخستلو مشینونه او نور سامانونه شامل دي. د امریکا خارجه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د چین سره په دې مشکل وخت کې ولاړ دي. د دې ترڅنګ خارجه وزارت دا هم ویلي دي چې د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په جوړ کړی شوی فند کې به امریکا د $100 میلیون امداد کوي. د خارجه وزارت په بیان کې ویلي شوی دي چې په تیرو 20 کلونو کې امریکا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وبایي ناروغو مخنیوي لپاره 15 هیوادونو ته د $1 ارب نه زیات امداد ورکړی دی. د چین په کمیونست پارټۍ باندې دا وخت په سوشل میډیا کې سخت نیوکې روانې دي او په خاصه توګه په چین کې دننه د کمیونست پارټۍ په چارواکو دا نیوکې کیږي چې دغه ناروغي ترې څنګه خوره شوه. دغه شان د سترګو پوه ډاکټر لی وین لیانګ په مړینه باندې هم په شی جن پینګ او په کمیونست پارټۍ سخت نیوکې روانې دي. کمیونست پارټۍ په ووهان کې د خورې شوې ناروغي او ډاکټر لی د مړینې پلټنو لپاره سیمې ته د یو ټیم لیږلو اعلان کړی دی. کمیونست پارټي ویلي دي چې د پلټنو ټیم به معلوموي چې دغه ناروغي ولې او څنګه خوره شوه.
نو قدر من اوریدونکو و هم اوریدل چې د کورونا وایرس په اړه وروستي معلومات و چې په دې وایرس باندې تر اوسه پورې په نړۍ کې د ښتشو کسانو شمیر له 3000 څخه زیات شوی او په ورته وخت کې د کورونا وایرس څخه مړو شویو کسانو شمیر له 900 څخه زیات شوی دی. په ورته وخت کې امریکا د 100 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې تر څو د دې ناروغي مخنیوي وشي او په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ناروغي په وړاندې د جګړې او مخنیوي په لارو هلو ځلو کې د چین د ولسمشر ستاینه هم کړې ده. په پاکستان کې هم د دې ناروغي د کنټرول او مخنیوي لپاره هلو ځلې کیږي. له چین سره تګ راتګ په اکثرو برخو کې کم شوی دی او په الوتنو باندې هم یو شمېر بندیزونه لګیدلې دي. په پاکستان کې نورې څه داسې لارې چارې پر مخ درومي چې د دې ناروغۍ کنټرول مخنیوي وشي. دا به تاسو د رابعه پیر په راپور کې اوري.
د روغتیا د پاره د وزیر اعظم مرستیال ډاکټر ظفر میرزا ویلي چې د کورونا وایرس څخه بچ کېدو د پاره د صوبو سره په ګډه کوټلي ګامونه پورته کړي او د حالاتو د هر ورځې په بنیاد جاج اخیستل کیږي. بل اړخته د ریپورټونو تر مخه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې شپږ نور ناروغه د کورونا وایرس په شک کې داخل کړي سوي دي چې ټیسټونه یې نېشنل انسټیټیوټ فار هیلت ان آی ایچ ته لیږل سوي دي. د ډاکټر ظفر میرزا په مشوره کې پر پبلک هیلت کارکونکو د نړیوالو ادارو خوانډه وسو چې پکې د روغتیا نړیواله اداره WHO یونیسف او USAID په شمول نورو ګډون وکړو. په دې موخه ډاکټر ظفر میرزا ویل چې پاکستان کې کرونا وایرس ته مخنیوي د پاره د روغتیا وزارت کې ایمرجنسي اپریشن سیل جوړ کړی شوی دی او د صوبو سره په ګډه په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړل شوی دی چې د هرې ورځې په بنیاد د حالاتو جاج اخلي. دوی دا هم ویلی چې په دې اړه د چین سره هم په رابطه کې دي او د راتلونکو مسافرو د پاره د صحت ډیکلریشن فارم لازمی ګرځول سوی دي. ډاکټر ظفر میرزا په دې اړه د یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کې وویل
چار سټوډنټس هم جو کې ووهان سے باہر ہیں ایکچولی اور ان میں تصدیق ہوئی کرونا وائرس کی. پاکستان میں میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی کرونا وائرس نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے.
په چین کې څلور زده کوونکي د وائرس څخه ناروغ دي. پاکستان کې د کورونا وایرس څخه څوک ناروغ نسته. د تیرو څو ورځو راهیسې 25 شکمن کسانو ټیسټونه سوي دي چې پکې کورونا وایرس نه دی موندل شوی. دوی دا هم ویل چې هر قسمه احتیاط کوي او د دې لپاره د کراچي آغا خان هسپتال, د لاهور شوکت خانم هسپتال او په اسلام آباد کې نېشنل انسټیټیوټ فار هیلت کې د کورونا وایرس د ټیسټونو تنظیم شوی دی. بل پلو ته د اسلام آباد پیمس هسپتال د بیان تر مخه شپږ کرونا وائرس شکمن تنان د اسلام آباد پیمس هسپتال کې داخل کړي سوي دي چې پکې د دوی تر مخه درې پاکستانیان او درې چینایان دي. په چین کې د کرونا وائرس څخه د ناروغ تنانو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي او د دغه وائرس څخه د مړو شمیره د 600 څخه زیاته سوي ده او ناروغ تنانو شمیره د 1500 څخه زیاته شودل کیږي. د وی اندازې تر مخه دا وخت 1500 پاکستانیان په چین کې وسی چې پکې اکثره زده کوونکي دي. په دغه خلکو کې اکثره پاکستان ته د تګ غوښتنې هم کوي. په دې اړه تیره ورځ په قومي اسمبلی کې هم خورا بحث سوی وو او د مسلم لیگ نواز ډلی د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ویلی وو
ڈبلیو ایچ او نے صرف پاکستان کے لیے تو نہیں کہا, اگر باقی ممالک جو ہے وہ ایویکیویٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وہاں پہ ایویکیویٹ.
کچری ڈبلیو ایچ او دا خبره کړي چې د چین څخه پکار دي خلک راو نه وستل سي نو نور هیوادونه هم باسیم. د پاکستان حکومت پکار دي خپل هغه خلک د چین څخه راو باسي چې ناروغ نه دي. خپل پلوتا حکومت خپل پر هغه پریکړه ولاړ دي چې د چین څخه به خپل خلک هیواد ته نه راولي او کچری څوک راځي د هغه به هم تر څوار لسرځو پوری په چین کې څارنه کیږي. د حکومت دا هم وینا ده چې په چین کې د پاکستانیانو صحیح خیال ساتل کیږي او دوی په دې اړه د چین د حکومت څخه مطمئن دي. خو په داسې حال کې چې د چین او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د شیانو سوداګري ډیره زیاته ده. پاکستان ته به نور احتیاط کول وی. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
ترنو قدر من اردن کو وسط افغانستان پړیو راپور لرو چې سپینه ماړی وای افغانستان کې د نشې توکو تولید زیات شوی. د سپینه ماړی د نشې توکو د کنټرول د ملي ادارې لخوا په افغانستان کې د تریاکو تولید پاړه یو کلنۍ ارزونه شوی چې په دې کې راغلي دي. که څه هم په 2019 کال کې په افغانستان کې د نشې توکو کرکله 28% کم شوی دی، ولی بیا هم د 2008 کال په پرتله چې 15,500 ستنه تریاک تولید شوی و، په 2019 کال کې د اندازه 6,500 تنه و. په مکرې په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکار منظر شهید چمتو کړی.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپل کلنۍ ارزونه اعلان کړه. دا ارزونه کې چې د جمعې په ورځ یعنی د فبروري په 8 نیټه خپره شوه، راغلی چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کم شوې ده، خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات شوی دی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی دی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی دی. تیر کال په ټول افغانستان کې په 1,60,000 هکتار ځمکه کې او په 2018 کال کې بیا په 2,21,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو. په 2008 کې په افغانستان کې 15,550 تنه خالص تریاک تولید شوی وو، خو په 2019 کال کې دا اندازه 6,500 تنه اټکل شوې ده. دا ارزونه وایي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړي، خو ښې آب و هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې قاچاق بران د نشه یي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي، چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی دی. دغه ادارې ویلي چې له افغان حکومت سره به په ګډه کار وکړي چې دا جدي ستونزې حل شي. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په اساس شوې ده. که څه هم په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مخدره موادو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې هڅې شوې دي. د بیلګې په توګه په ننګرهار ولایت کې د کرنې ریاست وایي چې 6,000 میرمنو ته یې واړه فارمونه جوړ کړي دي چې ورځنی ژوند پرې وچلوي. ننګرهار کې د نشې توکو سره د مبارزې اداره وایي چې د موسسو په مرسته دغه ډول فارمونه د دې لپاره هم ورکل شوي دي چې خلک کوکنار ونه کړي. همداراز په خوست ولایت کې د زراعت ریاست د مسؤلینو په وینا تیر کال په 1,550 کروندګرو د سویابینو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي، تر څو نورو کروندګرو ته وښیي چې له سویابینو څخه د کوکنارو د یوه ښه بدیل په توګه ګټه واخلي. بلخوا د پکتیکا په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست 210 هلکانو او انجونو ته حرفوي زده کړو کې زمينه برابره کړې ده. دغه زده کړو دوی ته سالم بوختیا رامنځته کړې ده او له نشې توکو کرلو یا کارولو یې ژغورلې دي.
ترنو قدر من اردن کو د افغانستان په اړه په راپورونه کې واوري چې په پاکستان کې د ورکو شو کسانو کمیسیون یا کمیشن ویلي دی چې په دې وروستیو کې په لسګونو یو شمیر نوې پیښې هم له دوی سره رجستر شوې دي. که څه هم د دغه کمیشن لخوا په پاکستان کې د ورکو شو کسانو شمیر په زرګونو یادیږي، خو بیا هم له دغو شمیرو سره یو شمیر چارواکي او ادارې توافق نه لري. په مکرې په دې اړه د پیر ولایت شایو راپورته
د بې درکه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه روان کال پړومنۍ میاشت کې کمیشن سره د 500 نورو تنانو د بې درکه کېدلو کیسونه درج شوي دي. بلخوا قانون پوهان او د بشري حقوقو تنظیمونه د حکومتي کمیشن په داو او شمیرو باندې بے باوري څرګندوي. د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن کال 2020 لومړۍ میاشت کې د 500 نورو تنانو د بې درکه کېدلو پخلی کړی دی. حکومتي کمیشن تر مخه دسمبر میاشت کال 2019 پورې هیواد کې د بې درکه تنانو شمیر 6,500 و اوس دغه اضافي سره 6,550 ته رسیدلی. د حکومتي کمیشن لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې داوا شوی چې په دې کې 4,000 بې درکه تنانو کیسونه ډسپوز آف یا حل کړي شوي دي، او دا چې اوس د کمیشن په غاړه 2022 د بې درکه تنانو د لټون کار په غاړه دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه، خبریالان او د مدني ټولنې فعالین پر ریاستي ادارو باندې د دوی د رایې اظهار شو کولو تورونه لګوي، او پرستو کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی لخوا د اړیګړي ښکار بلوچستان په اړه تازه رپورټ کې په دغه صوبه کې د خلکو تر ایتم کولو پیښو کې په پراخه کچه زیاتوالی پخلی شوی دی. خو د پاکستان حکومت د مخالفه ګوندونو او د بشري حقوقو د تنظیمونو د غنیوکې ردوي او دا بې ځایه بلي. که څه هم دغه حکومتي کمیشن لخوا وخت په وخت جاری کیدونکې اعلامیو کې د بې درکه خلکو په لویه شمیره کې د کیسونو د شنډولو یا ډسپوز آف کیدلو خبره کیږي، او بیا اصل سوال دا دی چې د دې نه څه مطلب واغیستلی شي. او چې کله مو دغه پښتنو د ستر سیاستمدار او وتلي قانون پوه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي لطیف افریدي نه وکړه، نو هغه وویل چې کمیشن په دې خبره د بې درکه تنانو د خپلوانو نه ځان خلاصوي، او لطیف افریدي د حکومتي کمیشن په شمیرو او داوو باندې هم بې باوري څرګندوي.
دا ډسپوزل شو یا چې کوم دی داسې غیر متوقع تور باندې سړی چې هغوی د فوجانو یا چا سره ادارو سوی نو هغوی وایي چې دا مونږ سره په فلانی انټرمنټ سنټر کې دی، نو تاسو لاړ شي د هغې لپاره خپل علاج ولټوئ، خپله اداره، خپل عدالت، خپل قانون، خپل آرامي جوړوئ. نو زما خیال دی چې د دوی دا رفتار ډېر سلو دی. په سوولو خلک، په زرګونو خلک، شاید په زرګونو خلک اوسه پورې مسنګ دي، شته دی نه روک دي. زه خو د دې نه مطمئن کتل نه یم چې زه وایم چې دا د اطمینان خبره ده، هېڅ اطمینان پکې نشته.
د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه او پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي، خو د پاکستان مرکزی حکومت او فوز په دې معاملې کې د ککړتیا تورونه ردوي. او تیر کال د فوز د اغه وخویان جرنل آصف غفور ویلو چې هر یو بې درکه پاکستانی پله په فوزي استخباراتي ادارو اچول مناسبه نه ده. آصف غفور زیاته کړی و چې پاکستان کې کم تنان بې درکه دي، اغه کې زیاتره افغانستان ته اوړېدل دي، او دغلته کې اوس د مړ ژوندۍ پته نه لګي. تیر کال جولای میاشت کې په واک کې دراتلو وروسته واکمن تحریک انصاف ګوند د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې ککړ چارواکو ته سزا باوري جوړولو لپاره دا عمل یو قابل سزا جرم ګرځولو اعلان کړیو. خو د تحریک انصاف حکومت لا تر اوسه پورې خپل دغه لوه سرته رسولو کې قانون منظورولو په اړه د ناکامۍ سره مخ دی.
نقدرمن اردوونکو وسم ورزو شمالي او جنوبي وزیرستان ته چیرچی د جلغوزو کاروباریان او سوداګر سر ټکوي چې له دوی څخه ډیر زیات بې ځای ټکسونه اخیستل کیږي. که څه هم د ټکسونو اداري دغه اداوي نه مني او وایي چې په دې اړه تر اوسه پر لوي سره کوم اندېښنې نه دي شریک شوي. ارشد مومن په دې اړه راپور لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د چلغوزو کاروباریان وایي د غیر قانوني ټیکسونو له وجې روزګارونه خراب شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی اکسایز او ټیکسیشن سټینډینګ کمیټې مشر وایي په دې مسله نه دي خبر، او که کمیټې ته دا خبره راوړل شي نو د ذمهوارو چارواکو نه به پوښتنې وکړي. تیر ورځ هم د جنوبي وزیرستان نه راتلونکي د چلغوزو یو ټرک په ټانک کې د کسټم چارواکو نیولی و. د چلغوزو یو کاروبار کونکي عبدالرحمن دی وتوای دوی په اګری پارک کې د یو کیلو چلغوزو په سر ټیکس ورکي، خو د هغې باوجود هم د دوی د ګاډو نه ځای پر ځای د ټیکس په نوم پیسې اخیستل کیږي.
دا صرف کانه په وانه کې واخلي، وانه نه چې مخکې زموږ ګاډی راوځي په تان کې کسټم ول بیا ودراځي، هلته موږ بیا زر سر زر روپۍ ورکوو، بیا په دیخان باندې بیا ودراځي، بیا ورکوو، بیا په څه ورته وایي دا مخکې چشمہ بندی دیا لکھا تقریباً اسلام آباد کراچی نیم لاکھ روپئے دو لاکھ روپئے نو خرچہ بھی کی
عبدالرحمن زیاتوی د دوی چلغوزی د شمالی او جنوبی وزیرستان نه په بیلابیلو لارو د ملک لوی کاروباری مرکزونو ته ځي. وړاندې به د افغانستان نه هم دلته چلغوزی راتلل، خو اوس د هغوی د چینا سره د چلغوزو روزګار زیاتېدو له وجې پاکستان ته درآمد کم شوی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د اکسایز او ټیکسیشن سټینډینګ کمیټې مشر سردار اورنګزیب وایي لا تر اوسه ورته د چلغوزو کاروباریانو نه د غیر قانوني پیسو اخیستو کوم شکایت نه دی ترلاسه شوی، او که داسې کوم معلومات ورته ترلاسه شو د ذمهوارو اهلکارو نه به پوښتنې وکړي.
سټینډینګ کمیټې میں هم لیں گے اور حکومت کو پابند کریں گے کہ وہ اس کے اوپر جو ناجائز ٹیکس لے رہے ہیں یا کوئی الیگل کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم رکاوٹ بنیں گے.
د چلغوزو کاروباریان وای که د دوی روزګارونه ونه ژغورل شو نو د تاوان سره مخ دي او په خپل روزګارونو پرې خودو باندې به مجبور شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
خدای مون اردن کو په د فلسطین په لودي زغاړه کې د جمی پورز په لرون کوونکو باندې دزې شوی، په پایله کې یو فلسطینی وژل شوی. نور حال زموږ همکاران لګین شادر کوي.
د فلسطینی احتجاج کوونکو او اسرائیلی ځواکونو په نښتو کې یو فلسطینی وژل شوی. په فلسطینی ویسټ بینک کې د جمعې په ورځ د اسرائیلی امنیتي ځواکونو او فلسطینی احتجاجونکو ترمنځ نښتې شوی چې پکې د فلسطینی چارواکو په وینا یو فلسطینی وژل شوی دی. تیره هفته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د تګلارې اعلانولو وروسته په ویسټ بینک او یروشلم کې د تشدد راپارېدو په مهال د وژل شویو کسانو شمېره 15 ته ورسېده. د فرانس ایف پی خبرې ادارې تر مخه فلسطینی چارواکو وویل 19 کلن تن د جمعې په ورځ د ویسټ بینک په تل کرم ښار کې د احتجاج په مهال د اسرائیلي ځواکونو په ډزو وژل شو. اسرائیلي پوځ وویل امنیتي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې چې یو فلسطینی دوی په بم د وشتلو کوشش وکړو او دوی ته خطر پیدا کړو. اسرائیلی پوز ویل د جمعې په ورځ په احتجاج کې تشدد کېدل او اسرائیلی عسكر په کاړو او په منو وشتل کېدل. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ویسټ بینک کې د احتجاج په محل دوه فلسطینیان وژل شو او یو عرب اسرائیلی هغه وخت اسرائیلی پولیس وشتلو چې هغه په یروشلم کې د القدس جمعات سره نږدې په پولیس ډزې وکړې. هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ 44 اسرائیلیان یو فلسطینی په موټر وهلو زخمیانه کړل. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د ویسټ بینک په هیرون خار کې یو فلسطینی هلک د اسرائیلي ځواکونو سره پنختو کې وژل شو. د ای اف پی د فوټوګرافر په وینا اسرائیل د جمعې د مونځ په موقع په القدس جماعت کې د امنیت خصوصي اقدامات کړي او قریبا 15,000 کسان د جمعې مونځ لپاره جمع شوي او حالات پر امن وو. خو په فلسطینی ویسټ بینک کې د جمعې په ورځ ځای په ځای احتجاجونه وشو. په فلسطین کې تشدد په داسې حال کې زیات شوی دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مسلو د حل کولو لپاره صدر ترامپ خپل منصوبه اعلان کړه. ای اف پی وای د منځنی ختیځ لپاره د صدر ترامپ د تګلارې د لاندې به اسرائیل ډېر زاړه اهداف ترلاسه کړي شي چې پکې په یروشلم کنټرول او د ویسټ بینک په یو شمیر برخو او د فلسطینیانو نه په نیول شویو علاقه د اسرائیل ملکیت تسلیمېدل شامل دي. د صدر ترامپ د تګلارې د لاندې به فلسطینیان په باقی ویسټ بینک او غزه کې خپل خپل آئنده ریاست جوړ کړي چې مشرقي یروشلم به سرخار وي. فلسطینی صدر محمود عباس امریکایی منصوبه رد کړی ده او په ضد یې د احتجاجونو غږ کړی دی. په منځنی ختیځ کې د امن لپاره د صدر ډونالډ ترامپ صلاحکار او زوم جاریډ کوشنر چې د منځنی ختیځ د نوي منصوبې معمار هم ګڼل کیږي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل په منځنی ختیځ کې د وروستي تشدد ذمواري د محمود عباس په اوږو هم پرته ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل د تړل شویو دروازو په شا د غونډې وروسته جاریډ کوشنر وویل منځنی ختیځ لپاره د امریکا امریکایی منصوبه د اعلان دون وراندی فلسطینی صدر د احتجاجونو غوښتنه کړی و. د فلسطین مشر مرکچی صاحب عریقات د جمعې په ورځ په یو ټویټر پیغام کې وویل د کوشنر منصوبه د اسرائیل دپاره لاره هواره کړې ده چې نور فلسطینی علاقې ونیسي او خپل نو آبادیت قائم کړي. صاحب عریقات وویل د جیرډ کوشنر او د هغه په رنګ سوچ لرونکي ګڼي چې زموږ وجود او زموږ حقونه یوه مسله ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د صدر ټرمپ د منځني ختیځ د منصوبې هرکلی کړی دی. فلسطینیان د اردن دریا په غربي ساحل یا په ویسټ بینک مشرقي یروشلم او د غزه په ترانګه کې خپل ریاست قائمول غواړي، خو اسرائیل د غسیمی د کال 1948 په جنگ کې نیولې دي. فلسطینیان په مشرقي یروشلم او ویسټ بینک کې د اسرائیل آبادکاري د امن په لار کې خنډ ګڼي او نړیواله ټولنه په دغو سیمو د اسرائیل کنټرول غیر قانوني ګڼي. د صدر ټرمپ منصوبه به اسرائیل ته اجازه ورکړي چې په فلسطینی سیمو یهودی آبادی زم کړي او فلسطینیان په ویشل شویو سیمو خپل ریاست جوړ کړي.